سر می‌گذارند.
په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د کونړ له چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي له تېرې ورځې راهیسې بیا د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د طالب زندانیانو له خوشی کولو که کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د وصولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د اروزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکومت لخوا د دو پخوانیو قومندانانو په نیولو باندې اعتراض وکړ، او د پښتون ژغورنی د غورزنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نن محاکمه په بنو کې وشوه. پورا خبرونه: د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ښاغلی عبدالله نن دغه خبرې د وزیرانو شورا په پیل د غونډې په پیل کې وکړې.
ځینې
کارونه شوي، له هغې ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري، په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، بیا نو خپل اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړ چې تر اوسه یې له مخې 1500 طالبان له زندانونو خوشي شوي. د اروزګان ولایت یو شمېر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د ښار د حکومت لخوا د دوو پخوانیو قومندانانو په نیولو اعتراض وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دغو کسانو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسېده او د ولایت په انګړ کې اعتراضي ناسته کړې وه. دوی ټینګار کوي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د لویو لارو پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي. د اروزګان ولایت او امنیه قومندانی په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. د اروزګان یوې باوري امنیتي سرچینې تایید کړي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی له 1400 وسلوالو سره یو ځای نیولی. پر نورزی او غلام دستگیر الماس د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو او د وسلو د ساتلو تورونه دي. د لویو لارو د پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو یو نیم کانټینر بیلابیلې وسلې هم ضبط کړي دي. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د هند په G1 نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون نن د دغه لوبو له عکسونو سره یو ځای په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې. افغان ټیم په دې لوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په مټ د سرو زرو اته، د نقرې شپږ او د برونزو څلور میډالونه ګټلي دي. د هندوستان د G1 تکواندو لوبو ته د افغانستان، زیمبابوې، بوتان، هندوستان، استرالیا، نیپال، قزاقستان، عمان، عربستان، قطر، جاپان، کرواشیا، سوریه او بنگلاديش شاوخوا 2500 تکواندو لوبو غاړي ورغلی وو. د طلا میډال ګټونکو لوبغاړو ته لس امتیاز ورکړل شوی دي چې وبکولای شي نړیوالو اتلولیو او اولمپیکي لوبو ته د ورتلو په برخه کې ترې کار واخلي. دا لوبي د جون تر 14 روانې وي او نن یې د پای مراسم وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته وویل:
علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هر غلي وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جلینا پدا باندې میش څوک نشي ویراولای. میش نور حوصله هم ورسره مضبوط دي. میش د قانون او د آئین د سیورو لوندې خپل ججوجهت تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاري وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو استاد علي وزیر د می پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته بند تاچول شوه. محسن داوړ هم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د پاکستان غړی دی، د پارلمان غړی دی، هغه هم بندي شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي پاوز تورنوي چې د می پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره چانو ډزې کړي، دیارلس کسان یې وژلي او تر څلوېښتو نورې زیات ټپیان کړي. د پاکستان پوځ بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسته باندې برید وشو، اسکر ژوبل شول او په جواب کې هم اسکرو ډزې وکړي چې درې ولسی کسان پکې وژل شوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایا شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډایا شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې شمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایا شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي، کنه د بډای شویو یورانیمو زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه وتلی دی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولی دي او ویلی دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تیروتنه وه. نریندرا مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندوستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره په دې وخت په هندوستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استازیو هم وفادارۍ لوړه وکړه. مودی وویل د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د ویست انډیز او بنګلاديش لوبه روانه ده. د ویست انډیز د کرکټ ملي ټیم د اتو لوبغاړو په سوځېدو بنګلاديش ته 322 منډې هدف ورکړی دی. د ویست انډیز لپاره تر ټولو ډېرې منډې د ویست انډیز لوبغاړي شاین هوپ وکړي چې شپږ نوي دي. ویست انډیز به بنګلاديش به اوس د دغو منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
لسفی ولستن زمنن چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه او ورول کده خبرونه غوړي بیا وګوري د ازادي رادیو په وی پانه کې شته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه پر پرونه کې باور چي د کونل چپی درې ولسوالي اوسیدونکو وای یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یاد د هشتر مزن خته پیل شوی دی.
تقریبا امارات هم په دې غواخ کې خلکو ته چې مونږه د دای سره نه خلو دیو هم په دې دی پایان داسې فراته دي نو خلک اکثره دغه مجبور شو خپل کور نه پریغوسته او په کډه شونه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د ولایت امنیت په خوانی امره او د شهرا کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی دا قرباني ورکړي دي د راځي پر خپل سر د والی به اجازه د نور مشرانو به اجازه د ورځې پر قرباني چپاوي.
د ولسی جرګې دارول انشاوي په خوانی او نږدې یو سلو شلو وکیلانو تر اوسه خپل وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي.
کچیر ته چې څنګه خدمت کوي وختونه وشي یا د چنده وساتې
وختونه اکثریت وکړای د ودې دخت 20 نفر سلام ماته بر شورا تصیب نکردل.
د هغور راپورونو له خبرېدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي ویل کېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی. چین د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
که چېرته د چین څخه همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي زه فکر کوم دا یو مثبت
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسلا شر پنځه چپه صافه او وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امر ستوړند کوم. د افغانستان په ختیځ کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیتونو زیاتوالي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ چې پکې داعش ډېر فعال دی، اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې امپیل شوې دي. له دې مخکې هم د دواړو ډلو ترمنځ په سیمه کې سختې نښتې شوې وې چې د دغو نښتو له امله ویل کېږي چې له 3000 زیاتې کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې داعش او وسلوال طالبان یو ځل بیا یو بل ته په مورچو کې ګوته په ماشه ناستي او هر وخت د یو خطرناک جنگ پیل کېدو ویره شته دی. دوه تنه وایي
زید الله احمد تقریبا امارت هم په دې ګواښ کې خلکو ته چې مونږ د داعش سره نه خلو دی هم په دې دفاعي انداز کې فراته دي، نو خلک اکثر دغه نه مجبور شو خپل کور نه پرېغوسته او په کډه شونه ټول ورځ په دغه معلومات راځي چې اوس نه خلی او دا ونه خته نو خلی په همدې مشکلات سره خلک اخته دي. چې
درېم مرګ یو بل ته ګواښونه کوي ورځ تر بله عام امارت پاتېږي، غواړي چې داغو داعش جنګیالیو سره جنګ وکړي، عام دولت غواړي چې جنګ وکړي. وضعیت عادي نه دی، هر سړی په خپل تېښته.
کومو خلکو چې له خپلو کورونو په خیس پکې کړي او سرونه یې امنو ځایونو ته رسولي یو څه مطمئن دي، خو اوس هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې ساحو کې په زرګونو کورنۍ د نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې داعش او طالبانو څو ځایه په یو بل بریدونه کړي. والی دا ونه ویل چې دوی د دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې د کوم لوري پلوي کوي، خو وی ویل چې دوی غواړي لومړی له داعش څخه کونړ پاک کړي.
د دې هیواد دښمنان دي، د دې هیواد د ګټو او د ملي حاکمیت دښمنان دي. موږ ته ډېر توپیر نشته، خو دومره توپیر دا چې طالب داخلي پدیده ده، دغه سره د جورجاړي امکانات شته او د داعش سره د جورجاړي لار نشته او ټول دالیزونه باندې دغه ناول منطقه پاکو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دې ته نه دی اندېښمن چې د ولایت یو شمیر څنډو ته یې داعش رسیدلې، خو وایي که داعش د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالیو کې نور هم ځواکمن شي نو کېدی شي چې پارون ته غځېدلې لاره کې ستونزې پیدا کړي. دا یوازې د چپې درې ولسوالۍ نه ده چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیښېدونکې جګړې خلک ویره کې چولي، بلکې د مانوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي هم د دواړو ډلو د احتمالي جګړو د پیل کېدو او د هغو په پټنځایونو د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو اندېښمن کړي دي چې داسې نه دوی او د دوی ماشومانو ته په جګړه او یادو بریدونو کې زیان ورسیږي.
د افغانستان په ختیځ په تیره بیا کونړ ولایت کې مو د اسلامي دولت ډلې داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او د غراز د پراخو جګړو چې د دې ویرې د سیمې اوسیدونکو سره پیدا شوې ده په باب راپور واورېدل دی. مخکې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د دغو اندېښنو په باب مو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه څه کولی شي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډله وځپي، د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره خبرې کړې وې. ښاغلی عارف وایي چې دفاع وزارت به پرې نږدي چې په ختیځ کې داعش سر راپورته کړي او د دې ډلې زپلو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. زما همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي عارف سره غږېدلی په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د دفع کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن، هر ډله کفاله، هر توسي ډله وي، هغه ته د داعش په نوم وي، که هغه د طالب په نوم وي، که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځول دپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ دپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کې د دې شاهدان وي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دوی په ننګرهار کې مځپل، همداسې په کونړ کې مځپل، همداسې په لغمان کې مځپل، نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کې دوی جګړې کوي. نو مونږ هماغه کړنه دوی سره کوو، لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو، هغه کم پروسی ډلې چې دي نو زموږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي او هغه شپنی عملیات هم دي همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تاسو په شاهدان وي پر تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدي بعضې قمندانان له منځه لاړل. نو موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قمانډې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې. او یو بل څه یې ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده، دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. پاکستان سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې د ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان لپاره یو ګواښ او تهدید دی، نو موږ د دې سره هغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او ختمي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان زبیر عارف چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اقداماتو په باب چې روسیې څه کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي یا هدف څه دی چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره به په سیمه کې څه کوي نور معلومات راسره شریکول. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې ډېره فعاله شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د دې ولایت د امنیت په خوانی امر او د شهرا کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سمیز خبري الوی مظاهره کوونکو چې شمېر شاوخوا سلو تن تر رسید خبرداري ورکړ چې غوښتنه ونه منل شي نو اعتراضونه به پراخ کړي. د راپورونو له مخې تیر شپه افغان ځواکونه د دې ولایت په خوانی امر د امنیت په خوانی امر پر کور عملیات وکړل. شپاړس ملګرو سره یو ځای ونیو او تر دې دوه ورځې مخکې هم د دې ولایت د شهرا کندک په خوانی قومندان نیول شوی و. لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل کله چې تېره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت نورزی پر کور شپنی عملیات وکړه او له شپاڼستانه ملګرو سره یو ځای ونیولې او زندان ته یې واچولې. او دوه ورځې مخکې بیا د یاد ولایت د شهرا کندک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس پر کور هم شپنی عملیات ترسره کړه او ویې نیولې. د پخوانی امیر امنیت د نورزی د نیول کېدو په تړاو تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو د یاد ولایت د پخوانی امیر امنیت نورزی پر کور لومړی شپنی عملیات ترسره کړي او وروسته یې په خپل کور کې له شپاڼستانه ملګرو سره یو ځای نیولی او زندان ته یې اچولی. سرچینه زیاتوي چې له نوموړي سره افغان پوځیانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. سرچینه وایي چې افغان پوځیانو ځکه نوموړي نیولې چې غیر قانوني وسلې ورسره وې. اوس بیا دغه اعتراض کوونکي وایي چې نیول سوي کسان بې ګناه دي او کوم جرم یې نه دی کړی. دی وایي د یادو کسان نیول کېده د شخصي دښمنۍ په معنا ده.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی، دا تلس کاله خواري کړی دي، قرباني ورکړي دي، شهیدان ورکړي دي، د راځي پر خپل سر د واجب اجازه د نور مشرانو به اجازه د ورځي پر قرباني چپاوي. موږ د حکومت هر قانون ته مشاهر یو، موږ سره هر څوک حساب دی لري، د رئیس صاحب جمهور سره نیولې، د ډاکټر صاحب اجرایي رئیس سره نیولې، بیا راځي د وزیر داخله او د وزیر دفاع او د والي او د کمانډان پر مشاهر یو.
د روزګان له سنت به عزت کیږي، د خدای پر لږه جمهور ته مویدات دغه میډیا لارې دې چې موږ ته قضایي ارګانونه راوستو، موږ ته عدلي ارګانونه راوستو، په دغو ټولو په اړه یو قضا راسي په دغه روزګان کې دغه د دغه حالات بررسي کې او د دغه ولس حقوق تنظیم وغواړي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که نیول سوي کسان دولت ورته راخوشي نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
پر خپل ولس نه شاکم چې نور به نه بيجاشي، نور په دغه په خو به داسې راويشي چې دا خلک چې زموږ عزت خلاف وي، زموږ کور خلاف وي، زموږ ناموس ته به احترام کوي، زموږ خاطر ته به احترام کوي، نو نور بلای موږ کنه ستایسو، نو نور موږ د قانون ته بلای احترام کوو.
ورستای اقدام دا دی چې زموږ مشران اوس هم د خلک آرام کړی دي چې په سایه باندې کار کوو، کنه په زرهاو انسانان اوس دې تماده چې راپورته سي او دغه یو خبرګون وشي چې دغه جنډه پرم ذکر او غرزی لکه د طالبان د چر او غرزول
د اورزګان ولایت مقام مسولین او د امنی کمانډانی مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډاډه کوي. کمانډان غلام دستګیر الماس او امیر امنیت نورزی په دغه ولایت کې د نپوزلرونکو کسانو څخه و. د اورزګان امنیتي مسولینو که څه هم تر اوسه پورې د پخواني امیر امنیت نورزی په تړاو څه نه دی ویلي، خو د دغه ولایت د شهرا کنډک پخوانی کمانډان غلام دستګیر الماس یې له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو تورن کړي او ویلي دي چې لسګونه میل سپکې او درنې وسلې هم له کوره ترې راایستلې. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې مخکې هم په دغه ولایت کې افغان پوځیانو د دغه ولایت یو بل پخوانی امیر امنیت رحیم الله هم ونیولی او زندان ته یې واچولی. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د هغه راپورونو له خبرېدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي، ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی دی. تر دې مخکې هم چین ته د طالب مشرانو د تلو ویل شوي و، خو دا لومړی ځل دی چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر نوی مشر چې تېره میاشت موسکو ته هم تللی و د یو پلاوي په مشرۍ چین ته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د چین رول د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت تمامېدای شي، خو افغان حکومت باید پرې څارنه وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چین ته د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې د خبرو اترو لپاره تللی. دا خبره طالبان ته نږدې ځینو سرچینو نړیوال رسنیو ته تایید کړې. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب پلاوی دغه سفر د افغان سولې په مسله کې د سیمه ایزو هیوادونو د ښکېلتیا او د خپل دریز د څرګندولو په هدف دی.
زما فکر باندې دوه هدف پکې لري او دوه فائدې لري. د آسیا مملکتونه باید چې د خارجانو په وتلو کې یا د غم چې افغانستان ته راغلي دي په دې کې سره شریک شي کول. دوه ماده پیدا وی چې طالبان دې بوزي د خپل نظر باغو ته دغه کوي شکاروي چې موږ په افغانستان کې داسې سلوک کوو د خلکو سره چې هغه قناعت بخشوي، نو دوی ته هم قناعت په دې باندې ورکوي. چینایان ته
ښاغلی اکبر اغا وایي انګېرنه کېږي چې له چین وروسته به د دغې ډلې مشران نورو هیوادونو ته هم د ورته هدف لپاره سفرونه وکړي. هڅه مو وکړه چې چین ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر د سفر په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې می میلادي میاشتې په لړ کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی مسکو ته هم سفر وکړ او هلته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسونو سره هم خبرې اترې لرلې. په ورته وخت کې سیاسي کارپو سید خالد سادات بیا وایي که د ملا عبدالغني برادر سفر چین ته د دغه هیواد د همکاریو لپاره وي مثبت اړخ لري، خو افغان حکومت باید په جدي ډول څارنه ولري.
په ټوله کې کچیر ته په دې باندې راڅرخیږي تر څو د چین څخه د همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي، زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی. ولی افغان حکومت باید دا مسله تر نظارت لاندې ونیسي، هسې نه دغه د همکاري مسله پر مداخلې باندې واوړي، ځکه دغه د چین سره د طالبانو کتل او لیدل له یو اړخه د همکاري بحث لري، له بل اړخه د مداخله بحث لري.
کارپوهان وایي په دې وروستیو کې به لابلو هیوادونو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د سفرونو یو بل هدف په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وم پړاو خبرو ته چمتواله هم بلل کیږي، ترڅو په دغه پړاو خبرو کې دواړه لوري یوې مثبتې پایلې ته سره ورسیږي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه چې تر اوسه د رئیس د غوړه کېدو پر سر جنجال پای ته نه رسیدلی، دارالانشا وایي پخوانی نږدې 130 وکیلانو تر اوسه خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د دارالانشا د ادارې او پالیسۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی اقدام نه دی کړی. تفصیل د نجس صفوي په راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې د دارالانشا چارواکي د دغو وکیلانو نمونه وانخیستل، خو ویل تر اوسه نږدې 130 پخوانی وکیلانو خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د ولسی جرګې د دارالانشا اداري او پالیسي مرستیال رحیم الله غالب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوب لیږلی، خو تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی.
یک تعداد محدود کس پیدا شوم،
یوازې محدود کسان چې شمیرې و یا تکیږي خپلې وسلې سپارلي.
اکثر وکیلانو چشمیر نږدې یو سلو شلو ته رسیږي. تر اوسه یې خپلې وسلې او مهمات شورا ته نه دي سپارلي. موږ رسما له دوی غوښتي او امنیتي ارګانونو ته مو رسمي مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه په دې تړاو اقدام نه دی شوی.
راپورونه وایي په لسګونو دولتي لوړ پوړي کسان چې پخواني وزیران، والیان او ځینې نور کسان پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت ګران بیه او زرې نقلي وسایط کاروي. د قانون پر بنسټ حکومتي چارواکي باید د دوی د دندې له ختمېدو سره دولتي امکانات خپلو اړوندو ادارو ته وسپاري. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه شمېر وکیلانو چې خپلې وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي، د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا ملاتړ کیږي. رمضان بشر دوست وایي
د دوی په واک کې لا هم دولتي موټر، وسلې، کار او د ولسي جرګې ځانګړی ووجیم موټر لمبر پلیټ دی چې ګڼې ستونزې پیدا کوي. د دوی لخوا سخت مقاومت موجود دی او د یو شمېر حکومتي کړیو لخوا یې هم ملاتړ کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي لومړی ژمنه او بیا یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې بیا د افغانستان جمهوري ریاست ویلي حکومت په دې برخه کې جدي دی او ټولو ارګانونو ته یې امر کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلي وسایط راوګرځوي.
او اوس زو انګلستان ته چیرې چې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالۍ پیل شوي، اوس لوبه د ویسټ انډیز او بنګلادیش ترمنځ روانه ده. د ازادي راډیو خبریال هم هلته ده. وصل وصال در سره د ټلیفون په لیکه دی. وصال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لوبه څنګه روانه ده؟
او ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ویسټ انډیز او بنګلادیش لوبه روانه ده او هڅه کوي چې نننۍ سیالۍ کې بریا ته ورسیږي. خو موږ به د افغانستان په لوبې خبرې وکړو چې سبا ته ده ولسمشر هم د لوبې لیدو ته راځي. زه همدا اوس په مانچستر کې یم، په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې چېرته چې افغان لوبغالي همدا اوس په تمریناتو باندې بوخت دي. دلته لوبغاړو سره مې خبرې وکړې، د سبانۍ لوبې په اړه مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. نو همدا شېبه دوی بیټنګ سیشن د توپوهنې په برخه کې دوی خپل تمرینات کوي، بالینګ برخه یې پای ته ورسېده. نو دوی تیاری نیسي او همدا وایي چې سبا ته به ممکن په لوبډله کې یو لړ بدلونونه هم راشي، په ځانګړې توګه د اوپننګ په برخه کې، یا هم سمیع شینواره چې په تېرو سیالیو کې نو ویل کېږي چې هغه ته به هم سبانۍ لوبه کې چانس ورکول کېږي، او دوی به په متفاوت ډول په دغه سیالۍ کې سبا ته څرګند شي.
بلې، وصال صاحب، تاسو د افغان ولسمشر اشرف غني هم وویل چې د دې لوبې نندارې ته ورځي. دغه راز کراته وویل چې هلته نور افغانان هم به سبا راشي د دې لپاره چې د افغانستان د ملي ټیم ملاتړ وکړي.
بلې، په ټولو سیالیو کې چېرته هم چې د افغانستان لوبه وه، افغانان چې دلته په لندن کې میشت دي ډېر په مینه، په ډېر شوق او جوش و خروش سره دوی میدان ته راځي. بیرغونه د افغانستان ځان سره راوړي وي، په مخ باندې رنګونه، همداشان د لوبغاړو عکسونه دوی سره وي. یعنی په پوره شوق سره افغانان دلته راځي او لوبه دوی له نږدې څاري. په هر حال کې افغان لوبډله لوبه بایلي کې ګټي، دوی ملاتړ ته دوام ورکوي.
بل، ډېره مننه وصال صاحب. د نن لوبې په ارتباط باندې هم باید ووایو چې ویسټ انډیز د بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډو هدف ټاکلی دی او دا ډیر غټ هدف هم دی. بلې، قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 7 بجو د ماښام تر 7 بجو خپرونه کوو. او اوس یو بل موضوع دی. بخښنه نړیوال سازمان د ناروې پر حکومت غږ کړی چې افغانستان ته د اوس صغیر افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنولو مخه ونیسي. احمد تکل، نور جزئیات اوروي.
د بخښنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو شپارس کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي، 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي، د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا درې کسان او مور یې د شنبه په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یو خور او یو ورور ښایي له استنبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتی له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو اوو کلونو کې ژوند پکې کړی د دې کورنۍ لرې کول له واکه د ناوړه استفادې معنا لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکی به یې وتروړل شي. د امنستي د بیان له مخې طیبه عباسي چې د بشري حقونو له فعالانو څخه ده په ایران کې په یوه افغانه کورنۍ کې زیږېدلې او په 2012 کال کې له خپلې مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري ایستلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي.
په همدې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. البته زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم، لازم راډیو سره اوسئ، ورسې خبري مجله پاتې.